سلام او سهار مو په خیر. زه امید زهیر معلم د ازادي رادیو یو بلی او ساته پښتو خبرونه ته خراغلاست. خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال کانی ویګ ناراجا د افغان خوځو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده. میرمن ویګ ناراجا پاین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د آسیا پاسیفیک د سیمه ییزې څانګې مشره هم ده. یو ان ډی پی پر خپل اکسپانډ لیکلي دي چې نوموړي به له اقتصادي پلوه د افغان خوځو پر ځان بسائنې په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو پر اړوندو مسایلو په خبرو بحثونو کې برخه واخلي. بیان کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو د جګپوړي چارواکي به د پراختیايي برخې له شریکانو او د خصوصي سکتور له استازو سره هم وګوري. د افغان جون او خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیال امین محمد سره کتلی او د افغان جون او خوځو د حقوقو د ملاتړ په اړه یې سره ګټور بحث کړي. اغل اميري پر خپل اکسپانډ لیکلي دوی دواړو موافقه کړې چې د افغان خوځو پر وړاندې سختري پالیسي په سیمه او بهر کې هم د خوځو حقوقو ته ګواښته. د لیدنا داسې مالکي چې تما درینا امیر د دوه په غونډه کې هم ګډون کړی چیرې چې ویل کیږي یو مهم بحث به د افغان جون او خوځو د حقوقو او د دوی د برخلیک څرنګوالی وي. ان واي په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت لامل اندېښنه لري. د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هندي ملي امنیت د صلاحکار مرسال وکرم مصری پرون جمعه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د ملي امنیت شورا د چارواکو او د ملي امنیت د صلاحکارانو په غونډه کې وویل نوی ډیلی له افغانستان سره د تړلو مخدره موادو د لویو بسو د قاچاق او په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون له امله له نامنیو څخه اندېښنه لري. د ملي امنیت د چارواکو په دې سیمه ییز میکانیزم کې هند، ایران، روسیه، چین، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او ترکمنستان غړي توپ لري. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ خغلی مصری په ناګړي ډول د لشکري طیبه او جیش محمد په څیر د تروریستي ډلو یادونه وکړه چې د دله قوله د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. دا دوه سختدریزې ډلې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد په وسلوالو فعالیتونو تورنې دي. د هوا پیژندنې ادارې لنن څخه د دوشنبه تر ورځې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل اکسپانډ دا خبر ورکړی ویلي دي چې د دې اورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د وزارت زیاته کړې د هریرود، مرغاب، هلمند او کابل د سندیزو حوزو په اړوند سیمو کې د نسبتا درنو واورو او بارانونو امکان هم شته. طالب چارواکو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو یا د اوبو د سطح د لوړېدو پر مهال د سندونو خواته لنګ دي کې دوه ډډه وکړي او همدار ازي د سیلابونو راوتو په صورت کې د پاسنۍ او سیمو خلک کوزانه یو ته خبر ورکړي. د طالبانو یو مخالف د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي تیر ماښام د کابل خالد دهنباغ څلور لارې اړوند طالبانو پر پوسی جوړ کې بریټ کړی چې په پایله کې دوه طالبان وژل او درې نورې ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه د دې بریټ په اړه ډېر ځات نه دی ورکړي خو ځات به په دې پوسټه کې میشتو طالبانو تیر دوه ورځې کې د کابل خالد دوی مناهي اړوند اوسیدونکو کورونا په ویلا بیلو پلمو پلټلی وو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په توری زورول او شکنجه کړي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ د دې بریټ په اړه خبرګون نه دی خوده. او د اسرائیل دفاع وزیر وايي د دې هواد پوز له هم د غزه په جنوبی خار رفه کې د پوزي عملیاتو پر پلان کار کوي. یو اف کلانت پرون یو خبری غونډه ته وویل د اسرائیل پوز د غزه په تلاګه کې د حماس ډلې پر ضد چې متحده ایالات او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د عملیاتو پر مهال د ډلې تدرانه تلفات اړولې دي. هغه زیاته کړه رفه د حماس ډلې د راټولېدو بل مرکز دی چې اسرائیل غواړي په نخایې کړي. د ګلانات له څرګندونو ښکاري چې اسرائیل له هغو سلګونو زر خلکو لپاره چې په رفه کې پناه اخیستي د نړۍ والے ټولنې لزیاتی دن کو اندخو سره سره د پوزي عملیاتو پلان عملی کوي. تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. په افغانستان کې د نجونو او خوځو د وضعیت په اړه د یوناما تازه راپور د دې راپور موندنې ښیي چې اکثریت نجونې او خوځینه غواړي د طالبانو اوسنۍ رسمیت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د دوه غونډه له هیلو سره سره اندېښنې او غوښتنې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د غونډه کې د خوځو ونډې ته کم پام شوی دی.
There's a lot of concern that this meeting could be a
ډیر اندېښنشته چې دا غونډه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره په یو ټاکونکي پړاو بدل شي.
او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناولنی مړینه، ناولنی زندان کې عمر او د پیښې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د ډیرو هیوادونو جمهور رئیسانو او مشرانو د ناولنی په مړینه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ازادي رادیو د خبرونه په دوی منیمای کی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو زنګړي اونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي مې هیروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوه د غونډې په درشل کې په یو تازه راپور کې د افغان مرمنو وضعیت ته کتنه کړې. د یو نامه په دې راپور کې چې پرونه وخت خپور شو، د افغان جنو خو سره مرکې شوې او د هغوی د خبرو پر بنسټ دا راپور چمتو شوی دی. په دې راپور کې ډېر خو غوښتنه کړې ده چې نړیوال دی د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوه د غونډې په درشل کې پرون هغه راپور خپور کړ چې د افغان شزو وضعیت ته کتنه پکې شوی او د شزو نظریات اخیستل شوی دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتو د شزو څنګه د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM او یونما په ګډه چمتو کړی راغلی دي چې کله له شزو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د احتمال په اړه پوښتنه شوی، نو وشپته سلنه ګډونوالو په ځواب کې ویلي چې د نړیوالو رسمیت پیژندنه به د دوی پر ژوند د پاموړ اخیز وکړي. دوی ویلي چې که د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل شي، نو شایي په افغانستان کې د شزو د حقونو بحران نور هم ژور شي او دا احتمال شته چې واکمن طالبان پر شزو او جنو اوسنی محدودیتونه نور هم زیات کړي. په راپور کې د روان میلادي کال د جنوري له 28مې د فبروري تر 8مې پورې د هیواد په څلور د ولایتونو کې له 215 شزو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. په سلو کې 20 مېرمنو ویلي چې د طالبانو حکومت دی یوازې په هغه صورت کې په رسمیت وپیژندل شي چې پر شزو ټول لګیدلې محدودیتونه لري کړی. په سلو کې 25 ویلي چې د زینو ځانګړو محدودیتونو لری کېدو وروسته دي په رسمیت وپیژندل شي، او په سلو کې 28 ویلي چې باید د طالبانو حکومت قطعاً په رسمیت وپیژندل شي. راپور زیاتوي چې شزي د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور په تیر بیا په کابل کې د یو شمېر میرمنو او جنو د غیر قانوني نیونو د راپورونو په اړه په دې باور دي چې د طالبانو له دې کار سره په عامه ځایونو کې د شزو ځورول زیات شوي او دا امکانات نور هم ډیر کم دي چې له کورونو ووزي، ځکه ویریږي چې وبنیول شي او بیا به له دې کبله چې د طالبانو په توقيف کې پاتې شي د ټول عمر له شرم سره مخامخ وي. یونما وایي چې په سلو کې له نیمایي ډیری یعنی 50% شزي ویریږي چې له محرم پرته له کورونو ووزي، او په خاص ډول هر ځل چې د شزو په اړه یو نوی فرمان راووزي نو د افغان میرمنو د بی امنیتی احساس او اندېښنې لا زیاتېږي. د یونما په راپور کې د کور کهول په کچه د شزو د وضعیت د بدلون او د ونډې د کمیدو په اړه هم د میرمنو اندېښنې اخیستل شوې دي. په راپور کې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه هم د شزو نظریې اخیستل شوې دي. افغان میرمنو یونما ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه وخت پر رسمیت ونه پیژني چې پر شزو او جنو ټول لګیدلې محدودیتونه لری کړی نه وي. د یونما د راپور لمخې شزو خبرداري ورکړي چې د طالبانو په خوانیو اقداماتو ته په پام پر دوی دا باور دي شي کېږي چې پر روان وضعیت کې به شیګنه راشي. یونما وایي د افغان میرمنو په باور تر څو چې د شزو د حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون را نشي د طالبانو رسمیت پیژندل به تر ټولو ناوړه حالت وي. طالبانو د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ټولو انتقادونو ته په دې خبره ځواب ویلی چې په افغانستان کې د شزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تمه ده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه سبا پیل شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون موضوع نه ده روښانه، خو نور ډېرو ګډونوالو د غونډې ته د تیاری خبر ورکړی. په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي، د طالبانو د حکومت مخالفان او ځینې نور سیاستوالو ګوندونه ګډون وکړي. تفصیل یې د راپور کې واورئ.
د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې دا بحثونه تاو د شوې دي چې څوک لدې غونډې څخه غواړي. د بشري حقوقو مدافع ډلې غواړي چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه دي د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي، او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې لنړیوالو غواړي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مشره هی دربار د دوه د غونډې پر قربانو انتقاد کوي چې ښځو ته لږ ونډه په پام کې نیولې. میرمن بار بیگا ازادۍ رادیو ته ویل دا ویریږي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو له تیریو سره سره نړیوال له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي.
There's a lot of concern that this meeting could be a harm.
ډیر اندېښنه چې دا غونډه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره په یو ټاکونکي پړاو بدل شي، او هغه ورځ به راشي چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور پر مخ ولاړه شي، او د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو حملې له پامه وغورځوي.
خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د پنځشنبه په ورځ وویل دا ډیره مهمه ده چې په دوحه کې د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې دا غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. بلخوا په پرزیدلې جمهوری نظام کې شامل ګوندونو او جریانونو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له اصولو سره سم د طالبانو له حکومت سره یو واحد چلند غوره کړي. په دې لیک کې چې د خلکو د انسجام د شورا، ملي محور، د سولې او عدالت د ملي غورځنګ او د ملي متحد ګوند په ګډون د نهو ګوندونو او جریانونو د مشرانو لخوا لاسلیک شوی، راغلی دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې یو اړخیز اقدام به له افغانستان هاخوا سولې او ثبات ته د پام وړ ګواښ متوجه کړي. په لیک کې ویل شوي دي چې د افغانستان دولت باید خپل مشروعیت د نارینهوو او ښځو له ازادې ارادې او رایو او همداراز د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو د بشپړ رعایت له لارې ترلاسه کړي. د پنځشنبه په ورځ هم د طالبانو د حکومت یو شمیر نورو مخالفو ګوندونو او جریانونو چې شمیر یې اولسو ته رسېده له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې ټولو ښکېلو اړخونو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون فرصت ورکړي. د ازادۍ جبهې، د ملي مقاومت جبهې، د معترضو ښځو غورځنګ، د وحدت ګوند، د ملي مقاومت شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي او یو شمیر نورو جریانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو د غوښتنو په پام کې ساتل، د اغیزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو اړخونو ګډون، او له طالبانو سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو ډډه کول د دوحې د غونډې د بریا شرایط دي. طالبانو تر اوسه د خپل مخالفو جریانونو د اعلامیو په اړه خبرګون نه دی خوله خوله د مخ کې ویل دي چې د جریانونو د افغانستان خلکو ته خپل ازموینه ورکړې ده.
په همدې حال کې یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي د دوحې په غونډه کې له ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د جدي او مسؤلانه دریځ غوښتنه کړې. دغو افغان پوځیانو ملګرو ملتونو ته د یو لیک په استولو سره د دوحې په غونډه کې د پخوانیو پوځیانو د مسؤلیت په اړه د بحث غوښتنه کړې. دوی د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو هم غوښتي دي چې په یو غږ او دریځ سره د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د دوه غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، یو شمیر پخوانیو افغان پوځیانو چې له افغانستانه بهر اوسیږي په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه جدي او مسؤلانه دریځ غوره کړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په نوم په دغه لیک کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو غوښتنه شوې چې د دوه غونډه کې یو لاس د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او پخوانیو پوځیانو له حقونو دفاع وکړي. په لیک کې راغلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د نړیوالې ترهګرۍ د ودې د مخنیوي لپاره جدي پریکړه وکړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په دغه لیک کې ویلي چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې په تپل شوې جګړه کې ښکېل دی، او د دوی په وینا د دغه هیواد د سیاسي ژمنتیا او د ناڅرګندو سیاستونو د نشټوالي له امله تر اوسه دایمي سوله او امنیت نه ده ترلاسه شوی. دوی پخواني پوځیان د افغان سیاستوالو د ناسمو سیاستونو او د ژمنتیا د نشټوالي قرباني بولي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخواني ویاند او د افغانستان د ملي او مسلکي پوځیانو د بنسټ غړی اجمل عمر شینواری چې دغه لیک یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی، ازادي رادیو ته وویل
د افغان وسلوالو پوځ د جمهوریت د وخت منصوبینو امنیت او مسؤلیت د دوهې د پریکړې په بنسټ باندې د نړیوالو او هغه هیوادونو چې د تروریزم سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره ښکیلو مسؤلیت ده. که چېرته اوسني حاکمان د افغان پوځیانو د امنیت او مسؤلیت مسؤلیت نشي اخیستی او دا واک او ځواک نه لري، نو بیا ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې ښکیلو باید د دوی د مسؤول راوتلو لارې چارې باندې جدي کار وکړي تر څو چې دغه لویه ستونزه حل شي.
شینواره زیاتوي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د ودې مخنیوي ته پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به ترهګري نه یوازې د سیمې پر هیوادونو بلکې پر نړۍ هم اغیز وکړي. یو بل پخوانی افغان سرتیری چې د موجود حساسیت له امله یې د نوم لا اخیستلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل
خاص نو از ملل متحد است کې دا یی نشاست پیش شروع
کړل. ملګرو ملتونو مو وختنه دار چې د دوه په غونډه کې چې اوسه اجنډا معلومه نه ده، په دې غونډه کې د پوجانو په اړه خبري وشي. پریکړه کوونکو هیوادونو موخه په دوه ټلو نړیوال تر هغری ته تسلیم کړو. یو ډله سرتیری و وژل شو او نیمایي و تختیدل او په غونډه یو هیوادونو کې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې غونډه لري. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي استازو او د طالبانو د حکومت مخالف ډلې او نور ځینې سیاستوال او ګوندونه برخه واخلي. د دوحې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې، خو تر دې دمه چې لا غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون په هکله جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناول نمړنی د ټوله نړۍ په کچا به ساري خبرګونونه پارولې دي. د نړۍ ډېر مشرانو د استبداد پر ضد ناول نه د مبارزې د ستاینې ترڅنګ روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه په وژنه اتورن کړل دي. د چارو د شنونکو په باور ناول نه د پوتین د واکمنې پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښو. چاو کوم هیوادونو د ناول نه د مړینې په اړه خبرګون خوځلې او د دوی د خبرګونونو بڼه څه ده تفصیلي دی راپور کې واوري.
د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی مړینې د ټوله نړۍ په کچا نور پراخ غبرګونونه هم پرولې دي. روسی چارواکو پرون اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې د قدم وهلو پر مهال د ناروغۍ احساس وکړ او بېسده شو. د یو شمیر هیوادونو مشرانو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناوالنی د مړینې مسؤل بللای دی. د لاتویا ولسمشر ادګارز رینکوویچ پر ایکس شبکې ولیکل چې ناوالنی د کرملن لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ناوالنی د مړینې مسؤل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. هغه پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالات غواړي د ناوالنی د مړینې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د میونیخ په امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال د ناوالنی مړینه د پوتین د بیرحمۍ یو بل ثبوت وباله او وی ویل دوی چې د هغه د مړینې په اړه هر کیسه جوړوي، خو دا خبره روښانه ده چې د ناوالنی د مړینې پړه د روسیې په غاړه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره یو ځای خبرې کولې وویل پوتین باید د ناوالنی د مړینې مسؤل وګڼل شي. ښاغلی شولتس وویل د ناوالنی مړینه ښایي چې په روسیا کې څه ډول رژیم واکمن دی. په عین حال کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د پوتین رژیم د الکساندر لوکاشنکا په مشرۍ د دې د خپل هیواد د مستبد حکومت په څیر په هر ډول چې وی غواړي ل خپل مخالفانو څخه ځان خلاص کړي. د اروپای کمیسیون مشرې اورزولا فاندرلن وویل د ناوالنی مړینې وښوده چې پوتین له هیچا دومره نه ویریږي لکه خپل مخالفانو چې ویریږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې ناوالنی په محبس کې بندي و، نو ځکه اوس دا ډیره مهمه ده چې روسیا د هغه د مرګ په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم د ناوالنی د مړینې پړه پر پوتین واچوله او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو وویل چې ناوالنی د ډیموکراسۍ، ازادۍ او د روسیې د خلکو لپاره یو مبارز و. د بلغاریا صدر اعظم، د اروپای پارلمان مشر او د نورو هیوادونو چارواکو هم د ناوالنی مبارزه ستایلی او پوتین د هغه په مړینه ګرم بللای دی. د روسیې د لرې ختیځ د کارنیګي د مرکز شنونکي تاتیانا ستانووایا وایي د ناوالنی د مړینې علت چې هر څه وي به خو د ولسمشر پوتین لپاره به یوه لویه ننګونه وي. میرمن ستانووایا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ناوالنی د روسیې د یو اصلي او تاریخي شخصیت په توګه ظهور وکړ او د پوتین پر ضد یې د نه تسلیمېدو دریز ونیو. د نوموړي په باور ناوالنی له 2000 کال راهیسې د پوتین پر وړاندې تر ټولو اصلي بدیل ګڼل کېده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم پر ژوندۍ باندې واوري. سلیر وی ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه چې ازادي رادیو ډاٹ کام یا ترسته تاسو حل تاوري د لشي د ازادي رادیو ډاٹ کام د نن نه چولاشي نور مهم موضوعات تر څنګ زموږ زنې ویډیو خبرونه هم در ځای پر ځای دي. ویلا بیل پروګرامونه هم شته. د وختي نړیوال سازمان وایي 13.5 میاشتې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله شاوخوا 600 کسان مړ شوي دي. WHO په یو راپور کې لیکلي د روان کال د جنوري له لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د دې ناروغۍ نږدې 215,000 پیښې ثبت شوې دي چې ډېری ناروغان ښځې او ماشومان دي. د داخله ناروغۍ یو شمېر متخصصین د دې ناروغۍ د خپرېدو او زیاتوالي یو لامل د منظم واکسین نشتوالی ښیي. جزئیات دې راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیره یوه نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله 516 کسان مړ شوي دي. د سازمان د پینشن می پورز لسمخیز راپور خپور کړی او زیاته کړی ده چې د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډیری مړ شوي کسان ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. WHO دا هم وایي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د فبروري تر لسمې نیټې پورې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ 244.21 پیښې ثبت شوې چې نږدې 145,000 ماشومان او څه باندې 140,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط له 2020 او 2022 کلونو په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمي بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي. په افغانستان کې له دغو ناروغیو زیانمن شوي یو شمیر کورنۍ وایي چې دوی ډیر بد وضعیت تجربه کړی دی. د کابل اوسیدونکې زهره آریان چې درې کلن ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما مادر طفلی هستم به نام مسی جان.
زه د مسی جان په نوم د یو ماشوم مور یم چې درې کال او څلور میاشتې ژوند یې کړی و. د یخنی او د هوا د ککړتیا له امله اکسیجن یې نشو اخیستی. ما هغه روغتون کې بستر کړ. هر څه مې چې وکړل خو ونه ژغورل شو.
هیڅ وخت یادم نه میره.
د عمومي داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر متین صافی ازادي رادیو ته وویل چې د دې ناروغي اصلي لامل د منظم واکسین نشټوالی دی.
د دې ناروغي اصلي لامل د ماشومان لپاره د منظم واکسین نشټوالی او سړه هوا ده، او په ټولیزه توګه د بدن د سیستم کمزوري کېدل چې میندې په پوره اندازه خواړه او ویټامینونه نشي پیدا کولای. که دغه دریو برخو ته پاملرنه وشي، میوه او ترکاری وکارول شي، د دغه ناروغیو د چټک لیک مخه نیسي.
د ډاکټرانو په وینا شدید تنفسي انتان د زکام په څیر ناروغي ده چې نښې تبا، سخت لرزه، ټوخی، د اشتها کمیدل، د بدن درد او خواګرزیدنه ده چې د ناروغۍ په پیل کې د انسان په بدن کې څرګندېږي. و موږ غوښتل چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د زیاتوالي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دغه ناروغۍ د کنټرول د پلان په اړه د دغه وزارت ویان شرافت زمان نظر واخلو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د شدید تنفسي ناروغۍ د پیښو شمیر له 1,000,000 او 444 کسانو څخه زیات ښودل شوی و چې 1.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان وو. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2098 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ککړې او سړې هوا له امله د تنفسي ناروغیو د خپرېدو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې لدی چې د خپرونې دویمه نیمایي ته ولاړ شو. د خپرونې وروستی راپور دا دی چې د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ اړوند د زمبر په غریزیو سیمه کې یو شمېر رضاکارو ځوانانو د خلکو د تفریح لپاره په پاخه ډول د مزایونه جوړ کړي دي. صبریو سیمې ځوانان هڅه کوي چې خلک وهڅوي سو د تفریح او د مېلې لپاره د یادو سیمو شنو او څنګلیزو سیمو ته ورشي. یادې شنې او ځنګلیزې سیمې د خوست له ښار شمال لوري ته شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیمهوالو په مالي مرسته یو شمېر ساده د مزایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال راډیو ته وویل
دلته موږ تقریبا یولس دونۍ په نرځ جوړ کړی دی. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو مالان وینې دا د هغو ځوانانو چې دلته مصر بنډارو ته راځي راتل یو بنډارونو ځوانانو په همکاري جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغې ځوانانو په مټ تقریبا 15000 نږدې کې حل شوې دي.
مخکې دې چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک برول د تداب معلومات نه کې دوه مونږ چې تکینو د هوستایر انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وي یا زیاده سي او ته معلوم نه وي نو تیار د زیونه یې باس کینی او بل داسې سخلاتونه وي ځکه چې ګولت دې ځون سره چاروري بلختونه پزکی او شا تیار زی معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست له بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم می سنګوال سخی ده. د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې څپرې ده په میلار غلی او نور ملګریم را سره دي. دلته وینو چې زیپ ذکرونه شروع شوی دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر ښه ځای ده.
بلور ته د خوست رون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندوی او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنۍ وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ځخه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو ښه زمينه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان د تڼۍ او آت محمد د باغ سينارګای د ازاز میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبریو زمبر او سپر شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشر کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می ډالو ته ځلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می ډالو کړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورمو آباد چې ازادي راډیو سره ملتیا کوي زموږ خبرونه او خپل نظرونه تر خوایده ازادي راډیو لپاره خپل پیغامونه را لګي. یادونه کوم چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه را واستوي زموږ د واتس اپ شمیرو باندې موږ به ساس پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبري خبرونه کې او تر خوای په نور خبرونه کې درته خبرو کوو. ازادي راډیو په ټولنیزو شبکو کې هم څارل شي زموږ ایکس پانا فیسبوک پانا انستاګرام یوټیوب ساس خدمات کړي ترخواید ازادی رادیو واتس اپ چینل هم پر لیکا شوی هغه فالو کی مهم خبرونه به تاسو تر ورسیږي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله کانی ویګناراجا د افغان خوځو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده. یون ډی پی وای نوموړې بل اقتصادي پلوه د افغان خوځو پر ځان بساینې په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو پر اړوندو مسایلو په خبرو او بحثونو کې برخه واخلي. د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امین محمد سره یې کتلی او د افغان جون خوځو د حقوقو د ملاتړ په اړه یې ورسره کټور بحث کړی. رینا امیری په خپل اکسپانډ لیکلي دوی دواړه موافقه کړې چې د افغان خوځو پر وړاندې سخت دریځ او پالیسي په سیمه او بهر کې هم د خوځو د حقوقو ته ګواښ دی. هنوای په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت لامل اندېښنه لري. د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هند ملي امنیت د سلاکار مرسال وکرم مصري پرون جمعه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د ملي امنیت شورا د چارواکو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې وویل نوی ډیلی له افغانستان سره د ټول د تړلو مخدره موادو د لویو بستو د قاچاق او په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون لامل له امنیت یو ځخان دښمن دی. د هوا پیژندنې ادارې لنن څخه د دوشنبې تر ورځې پورې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د واور او بارانونو اټکل کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل اکسپانډه دا خبر ورکړی دی. ویل دي چې د دې ورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د وزارت زیاته کړي د هریرود، مرغاب، هلمند او کابل د سندیزو حوزو په اړوند سیمو کې د نسبتا درنو واور او بارانونو امکان شته. د طالبانو یو مخالفه د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي تیر مخام د کابل ښار د دهنباغ څلور لارې اړوند د طالبانو پر پوستي چیرې کې برید کړی چې په پایله کې دوه طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي. د ازادۍ جبهه د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو زیاته به په دې پوسته کې میشتو طالبانو تیر دوه ورځو کې د کابل ښار د دویمې ناحیې اړوند سیو اوسیدونکو کورونه په بیلابیلو پلمو ته پلټلي وو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په تورې ځورولي او شکنجه کړي وو. جمهور رئیس جو بایدن د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناولنی د مړینې په خبرګون کې خپل غږ د لویدیځ د نورو مشرانو لغندونو سره خبر کړ. خاغلی بایدن ویلي چې د ناولنی د مړینې مسؤل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی. او د اسرایلو دفاع وزیر وایي د هیواد پوز لا هم د غزې په جنوبی خار رفه کې د پوزي عملیات پر پلان کار کوي. یو اف اګالنت پرونی وی خبري غونډه ته وویل د اسرائیل پوز د غزه په تړانګه کې د حماس ډلې پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د عملیات پر مهال د ډلې ته درانه تلفات اړول. او سم لجمن سره سم تاندې څنګه خبرونه خبرې کی
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ تړیر مزایل براتل مونږ په ډیرو سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کبو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغه کسانو لپاره سي همرونه کم دي، د اتل سوت څخه کم دي، د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او دکتورا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلي هاشمي په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمي وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د دکتورا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ وخت نه و. منډو منډو به مزان کور ته ورسوه او کور ته به م چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانو کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات ده خدای دې وبخښي، بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو، په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ویلت دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی. په همدې اساس باندې یا ویلت دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته، خو دلته هم شرایط ډېر سخت و. د انقلاب نه تښتېدلي و، خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا را کول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه را کوله چې موږ باید درس وایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، خو درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات و. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، اوس زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي. هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي، او ژوند خو د همدغه مشکلات یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکشته خفګان هم شته، که سخت پکشته خوشحالي شته، نو دا دا باید موږ ومنو چې دا دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به ولومره کوي.
د خونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې سره د دې چې حالات جوړ نو ما وخت چې زه ته به وایم او یو ډاکټر اوسېږم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس ونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیې پوهنځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم، او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نومرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نومره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی و او ما ډیره ښه پهلوانی کوله، ټولو خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي، د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي، هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای، دا زما تصور او فکر. بیا ما وایو چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شوم زه د لیسانس دورې ترمنځ ما شپږ کاله یو خالیګه و چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم، یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو ما اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویلې، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا ما غوښته پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی، اسناد مو ورته ورکړل. مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو په کې 1400 کال کې، او دا جریان هم دغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دی وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره او چاپیریال، او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانان نن ته مې هیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې اورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلې شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړي چې ډیر ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وای، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثر وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغوی مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کوم پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکړي یا کور د احوال نیسی کنه د دې لپاره ورته خده چې ورکلاسي او ورسره یي د ساده چې د سي مشکل پروګرامونه پکې نوي گیمونه پکې نوي چې دوی په گیم چې اخته شي به د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکلاسي د ضرورت په وخت کې
زاهد سمد زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
للس کلولو کلونو تر اتلس کم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري کچیر ته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیره هم شوي همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغه اپس پیدا شوي دي مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام ولیدل د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د اتنیو ونوي ټول د کانکورس والونه دی پاین یال کی کتابونه پکې دي ما خپل یو پکور کې وهلکته غته می راکته کل په هغه وخت کې سیاغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګي یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځین دغه سی شین سی دغه په درد خوري هغه پکې کاروي کده ډول یا تنظیم کړی یا ځین دغه شین پیدا کړی بیا به غټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو مکوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي په همدې اړه مو د خوانې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې لاتلس کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس دیشه ته ډیر پام اوخت دی خصوصا په پرمختللو هوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځنې واخلي خو هغه د دې زده کړته دی ورزنه هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي نو په واکه ورکړل سي خو تنظیم سي دی کورنۍ لخوا د په دغه ډول د خوندز لخوا
ما څه ډول پام پیو شي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکو ته ضرر ونه رسوي
ل دوه میتودونو څخه کار اخیستل کې دلې سی یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په غو کې د تعلیم زین مواد واچول سي خو خبره ده خو د لوړلو ورژنونو سره کو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروری نو یو د شې تشخیص دویم موضوع ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د گیم استفاده کول د ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی په کې دی گیمونه کوي په نتورک کې وصل کړی دی نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وای چې ته گیم مکوي یا په دې شي ځان مصرفو خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وای او ماشومان په دې شي پویدل دي سي په دې ورځ باندې زباید لید د ښکار نه خلمه او دې ته دا موضوع تشریح شوی دی
اوس ځینې داسې کسان هم وکنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دی شي دا غوي پام لګدي خو ته هم راوړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځوي لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځوي کې باید په خونځوي کې ورز دکې نن سبا څه ډول ژوند وکوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي دوی برخه دا هم د سپکور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نوي نه په خوندي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پهلې باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پهلې دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو د دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د زفرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زهر ډول گیم هم پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوع تشخیص کړلای سي مونږ ته د خبر زبیام تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ
وریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په پاک لاس پرم
اشتركوا